نو موري وای چې کته هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید دی د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي تر څو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګ تراشانو په وینا څنګ تراشي په وروستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغوو، په دیوالونو پورې لګوو، غولې پرې فرشوو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر و به د هرات سپینه ډبره، د کابل ګزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. وابورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لیرې پر یو دښته د ریګ په منځ کې د دوی شوخ نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړل کېږي، د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق کېږي. بیا د دا قرارداد سره خلک غلط دي چې باکر کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړل کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسته امر ورکول شوی دی، وړل کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومیږي دا چا خرڅ کړی دی، څوک یې خرڅوي. حکومت یو ګشت دوه ګشت دغه بیلوکان او هغه د دې مټران یې وسول، دا خلک یې ویوړل، بیرته هغه خلک رایلس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلی دی، نه په نو حکومت ورځي، ولې د ساحې څخه ډېرې دی د پاکستان پر بارډر باندې دی.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو داین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجېږي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو، امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو، قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د کاچاک او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلې او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې دا اوس پهلن د افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو فشار موږ ته داسې نشته کړي چې د اقتصادي بهبود سرمایه ګذاري وکړي، زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د کانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سین ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پورې وځي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره اشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونۍ مرکمو دا پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د یو خوږژبي شاعر محمد رفیق ریحان سره کړی. رفیق ریحان به خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینا راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې تا مانه وپوښتل، نوم یې محمد رفیق دی، تحلوس ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته ووایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روژې نه دمخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سترګو کې نقاد واخیستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې، خاورې چې شوم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري. ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، بیا دې ګوره یاد واخیستم یو یوړم لري. وای چې نلرم د چا د بربادې فکرونه زړه کې، نلرم د چا د بربادې فکرونه زړه کې، زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم، په غزل مې تن هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ، شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړي؟ په دې برخه
ډېر مرسته کړي ده، لکه ما تعلیم به ما د مکتب وار نه دیم پرانیسته، چې ما مکتب د لاړو ما کلم یا هسته یې مچ لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنه بل رسنه لولم، او اوس دومره کوي شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خر
شعر له برکت لیک لوستم زده کړی دي، او ان شاء الله داسې ډېر ما خبره چې تعلیم او خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقعي ده، داسې دی، داسې دی، داسې
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځی ته لي
ټول ښوونځی کې دي، او یو ساعت یې نه پرېږدم، اوزګار نه پرېږدم، ټول مکتب ته ځي. او مکتب
په ژوند دي مستقیم تاثیر کړی؟ ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه سي کولی، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی، او خپل په ما هېدومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپله ډېر تقریبونه ګللي دي، ډېر تقریبونه مې په شعر ګللي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه، ابه یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع.
یعنی لیک لوستې رسوې کولې مطالعه؟
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شي؟
مطالعه خو اول نه کولای شم، مطالعه اول نه کولای شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی شي؟
اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولای شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند داخلي دي پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر، ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم، ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند داخلي دي لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نامې حضرت شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې خبره د ګوته په شمار وي کې کور مې ګیراګیر و، اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم، او غزل لیکایم شم، په غزل مې واسم بره ده، او غزل خوښومه د هر چا، غزل د هر ښه شاعر غزل خوښومه.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې اسانه صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که اسان وي او که ګران وي، خو ماته غزل اسان دی.
نه په عموم کې څنګه ده؟
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه دی ذوق دی، څوک سره کوم کوي وایي، سره څوک کوم وایي، خو ماته خپل غزل خوند هم راکوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي، یو بل غزل هم که در سره وي اورېدونکي به خوند ترې واخلي، او موږ به هم ورته غوږ سو و به یې اورو در سره.
غزل دی خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته. ویاړ کوم په دې چې اراده مې ده روانه ده، نیت کې د توبې یم، وده مې ده روانه ده، تا ته یې درلیږم خدایه تیره نه قبوله کړه، زړه نه راغله خولې ته، او توبه مې در روانه ده. چې اوښ کې اسویلي سوال او زاری مې در په لاره دي، اوښ کې اسویلي سوال او زاری مې در په لاره دي، دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده. چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم، شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده. چې په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه لوی د سوالونو قافله مې د روانه ده وایي چې ستا یاد کې د ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي ستا یاد کې د ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې د روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې روانه ده اخري بیت یې چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
پر میجنسې ساده کې مونږ استوګنو له هغه دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو تاغ دی د ټولګه دې هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب زازا یو د شاعرانو
تا خپله راټول کړې
ما خپل هم دې راټول کړې ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر زما شاعرونه شته دي
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ووایو
نو ولې کتاب نه چاپ
بس مکنه د مسایده شوی چې کتاب تلاسه رسېږي
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه ناز
راغو د تاسو باندې مرګلی چې لاس راکړي موږ به سره روان شو
مننه ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم درته یادېږي
څلوریزه به درته ووایم خو نظم نه لیکلی هلګونو سر تر پایه چې په خپل اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر ایجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو پسې لوند شوی زه یک بیا
وا ډېر ښایسته ریحان صاحب شیری سینپونه ډېر زیات دي تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دینه دی ویلي را سره شریکوي
مننه سړي ډېر خبرې دي چې چا د سرګند شي ویلي خبرې دي چې نه پټي ځنه خبرې پټي هي دي
ولی ولی نه سرګندوي
بس فلصل عمل بشاته وینو
یو غزل مراته وای
غزل بدرته وای ماشي غزل دی چې الا دی نوره اضافه کړي ستا وپا او خلا خدای دی خوابه دی سره نکلی زړه زما او خلا زما په فکر ملاتړ ور نه ضرور پکار دی سرغړوي نه دی پکار هیڅ لا رښتیا او خلا تیارا پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړین وخت غواړم برڼا او خلا په حق ساره به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانا استغنا او خلا چې دا یو لوی لورینه ده چې شوی د پرې دا یو لوی لورینه ده چې شوی د پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځازي پکتیا او خلا په هیڅ صورت به یې ترڅنګ د آشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې ترڅنګ د آشنا ونه غواړم یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او خلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانورې د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانورې که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او خلا چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان یو خواته تکه سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا
ډېر ښایسته ریحان صاحب که کوم پیغام لري خپلو د ازادي راډیو اورېدونکو ته او خپلو مینهوالو
بس مننه کوم چې تاسو غونډ ته شخصیت راغو مو سره مرکه وکړه او موږ یې ونازولو په دغه وخت خپل قیمتي وخت مو سره ضایع کړو پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونته بې سواده پاتې نه شي تعلیم ته مخه کړي د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتون کیا او محقق ډاکټر راج ولی شاه خټک د ورپیښ ناروغۍ له امله پاخ ورسید اروخات خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی وو. لیکوال، شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاندار واخت خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواحد پروفیسر ډاکټر راجو علی شاه خټک د خدای وبخي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکی توب پلوی توب کاوه او استازولی کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغه یا هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی شو. په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي، راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لار و چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې، په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې، ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو. د دوی داسې آثار مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بیا هم چې دی هم په نوو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبر وو. د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې چې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلي دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوی دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږه استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نوو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د پلیکونو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت هم دا و چې ارواحد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وو، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو ما د ډیره کمه د سلیکنه لوستلې دا چې مثلا د پکې د لنډې او نکار نه خسته د لنډې او په ارزخ باندې خبرې نه کړي یا هم داسې د ولسی داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي
مننه یو چې بلم د ارواحات خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي په دې هم یو څه خبرې راته وکړې او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي او د ځینو نمونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه چې تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې بالخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلیکنې وي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي خو زیاتره د لیکنې دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه د هغه د ولسی ژوند د هغه د اجتماعي ټولنیز ژوند د هغه د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوې کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزار د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې دی دا ترجمه د پښتونولي ده د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا او انشا او یو لیکدود مشخص کړی شي همدارو ولزن نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي او زن نور تقریبا ل 15 زیات شمیر شلونه زیات کیږي هغه نا چاپ دي همدغه اوس هم په ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې په خوا په بهرنیو کار کړی دی دویم ځلی په دې لګي او کار یې پکو نو مهم اثر دی په خپل ژوند کې لیکلی دی
ډیر مننه خاغله ځلان
کورو ده
de belal khuda alana de malal ya qurbana zamane بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بده سرګن شي.